مناسبت یو خبر پانه کې ویلي چې په افغانستان کې 2021 کال د تلپاتې سولې لپاره یو داسې تاریخي فرصت رامنځته کوي چې د ټولو افغانانو ګټې به پکې خوندي وي او ښځې هم باید د سولې بهیر د هر کچې په تصمیم نیونه کې مخکښ رول ولوبوي. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا افغانستان ته د سولې په تړاو د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال د دغې طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به یې په اړه خپل نظر څرګند کړي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کنفرانس پای ته ورسید. په دغه کنفرانس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و او د ډیورنډ دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوځ له لورې د تېرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بې رحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لورې بلې خواته اړوي. د راپورونو له مخې د استوایي ګینی په یوه پوځي مرکز کې 14 لږ تر لږه 40 تنه وژلي او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړي دي.
دا ازادي رادیو د 12:01 دیرش دقیقې سوې. اوس هم د خبرونې دوهمې نیمایي تر رسیدلې د ازادي رادیو اونیس پروګرام 25 دقیقې خبريږي. د دې پروګرام موضوع په ننګرهار ولایت کې د شوزو پر هدفي وژنو راڅرخي. زما همکار اجمل انت دا پروګرام په ژوندۍ بڼه پر مخ وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې ونيز بحث کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو ټولنو کې د خزو لپاره د برابر حقونو د ترلاسه کولو په هدف لمانځل کیږي. په دې ورځ هر کال د خزو د حقونو فعالان ټولنو ته وریادوي چې خزو ته په ټولنو کې له نارینه سره برابر حقونه ورکړي. سکل افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې 3 مخکې موده کې 4 تن افغان خزي په هدفي بریدونو کې وشل شوی. دا 4 واړه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وي چې 3 تن یې د یو خصوصي تلویزیون کارکونکو وي چې په یو برید چې په دوه جلا بریدونو کې وشل شوی. همدارنګه 3 وروسته یو بل ډاکټر هم په یو برید کې وشل شو. ښکاري چې دا خزي یوازې د خپل کار په خاطر په نښه شوي. همدې اونۍ کې په ننګرهار کې تازه 1000 ټبري مزدورکاران هم په ډلهیزه توګه په نښه شول او وژل شول. په یوه اونۍ کې په هدفي بریدونو کې په یو ولایت کې د لږ تر لږه 12 کسانو چې 3 خزي وي وژل د اندېښنې وړ او ټکان ورکوونکي دي. ولې دومره ډېرې هدفي وژنې؟ تر شا یې څوک دي؟ داسې بریدونه په ننګرهار او ټول افغانستان کې د ښځو پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ امنیتي ادارې څه کولی شي او ولې تر اوسه پورې د مخنیوي په برخه کې دوی اقدامات موثر نه دي؟ په ننګرهار کې د امنیت په نورو برخو کې هیڅ پرمختګونه شوي. پر دې مسلو د بحث او خبرو لپاره را سره د دې اونۍ په بحث کې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل او په دې ولایت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله حسنا احمدزی د ټلیفون للارې وصل دي. دواړو ته هرکلی وایم. والي صاحب، له تاسو همدارنګه له اغلی احمدزی مننه کوم چې د موږ بلنه مو منله. ښاغلی مرخیل، د ننګرهار د والي په توګه تاسو ته د تیرې اونیو دغه څو پیښې چې وشوې دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
ډیر زیاته مننه. زه خپل سلامونه تاسو همدارنګه د ازادۍ د رادیو د لارې د افغانستان نجیب او شریف لسته خپل سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم چې په دې بحث کې ګډون کوم او همدارنګه د ښځو نړیوالې ورځ مبارکي افغانو درمنو دردېدلو او په ځانګړي ډول د ننګرهار هغه خویندو ته وړاندې کوم چې د هر څه نه زیات دولس او همدارنګه پټوله کې تعلیم او 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 د خپل حسین د خپل قشر لپاره مبارزه کوي. متاسفانه دغه 13 مخاوني نه درلودل. په 13 کې مو هغه په وړي خويند له لاس اور کړی چې ګناي یوازې ژوند کول او ګناي یوازې تعلیم او ګناي یوازې د خويند غټ انعکاس ور کول او همدارنګه د خويند په چوپړ او په خدمت کې واقع وي. متاسفانه موږ د یو دښمن سره مخامخ یاسو چې هغه هیڅ څه شی باندې باور نه لري، نه په انسانیت باور لري، نه مسلمانۍ باندې باور لري او نه همدارنګه هیڅ برخه تجمن دي. هغوی ته یوازې ښځه نه که نارینه وي که ښځه وي که ماشوم وي که مالک وي که ملا وي که عالم وي که تجار وي او که دولتي کارمند وي او حتی که کارمند نه وي هیڅ شی ارزښت نه لري. یوازې ویره خپروي، یوازې وژنه کوي او همدارنګه د وژنې لارې غواړي چې دی ولسونه خپل هغه ته تسلیم کړي. اما دا ستر ملت نه تسلیمېږي، دوی مبارزې ته به ادامه ورکوي. زه غواړم د خویندو په امنیت باندې لږ تم سم چې دا څو ورځې مو څه کړي دي او په څه باندې سره بوخت یاسو. همدا لحظه مخکې له دې نه چې زه ستاسو برنامه کې ګډون وکړم، زما یو برنامه خلاصه شو چې کم تر کمه په سوونونو حتی د زورو خوشان خویندو سره مې مجلس درلودل او اتم د مارچ مو لمانځل. دا د دوی هغه توانایي او شهامت ښیي چې یوه اونۍ مخکې څلور همفکري څلور افغاني ترورېږي، اما نن زر افغانان راټولېږي، پیاوړي خویندې راټولېږي او د خویندو نړیوالت یا همدارنګه د همبستګۍ او د حمایت یو بل حمایه باندې دوی غږ جګوي. نو دوی ته موږ قهرمانه او دا د دې زیری لري چې انشاءالله که خدای کول افغاني ټولنه به کاملا بدلون او تغییر کوي. همدارنګه هم امنیتي ارګانونو سره مو پای در پای ډېر جدي بحث په دې باندې کړی دی. یوازې تېره ورځ موږ 11 نفره داسې چیرې ونیول چې همدغه برنامو کې او همدارنګه په ټوله کې مختلفو برخو کې داعشیانو سره ورانکارو سره کار کول. دوه نفرې وژل شوي دي چې یو د داعشیانو د استخباراتو معاون و او د دې تر څنګه مو په ښار کې جدي فویدات راوړي دي.
مننه والي صاحب، نور اقداماتو ته
نور اقدامات مو نظر کې نیولي
د خبرونې په نورو برخه کې به په اقداماتو باندې غږیږو. مننه کوو. حسنا احمدزی، تاسو او نور افغان خزینه فعالانو ته دغه وروستۍ څو وژنې خصوصا په جلال آباد ښار کې څه احساس درکوي، څه اغیز کړی در باندې؟
ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. هغه خویندې چې دردیدلې دي تل کړاوونو سره مخ دي، هغوی ته د اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورځ مو په مناسب مبارکي وایم. که موږ او تاسو ګورو، وان صاحب په تیره اونۍ کې چې موږ هغه څلور خویندې له لاسه ورکړې، دا په ټولنه اول خو د بیان په ازادي باندې برید کول دي. بل کمنګ او تاسو ګورو هغه فعالان خویندې چې د ښځو غږ تر نور چارواکو یا د دولت ته رسي یا د هغوی غږ ته انعکاس ورکوي، په داسې ډول باندې وژل کېږي چې هغه د یو ډک ښار منځ کې ترور کېږي. نو دا د ټولنې لپاره یو سکوت ده، د ټولنې لپاره بلکې د افغان خزینو لپاره غټه ستره ضایع بولم. دې ته باید دولت جدي پاملرنه وکړي. ولې؟ ځکه لکه څنګه چې نارینه په ټولنه کې حق لري، خزینه هم باید نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او له حقوقو او حقایقو نه دفاع وشي. ځکه دا چې هدفي وژنې که هغه ورور وي که هغه کومه خور شهیده کېږي او هغه وژل کېږي د ښار په منځ کې یا د کور په مخه کې وژل کېږي، دا په ټولنه باندې یو منفي تاثیر غورځوي.
حسنا احمدزی، دا اوس یې اغیز کړی د تاسو فکر باندې په ننګرهار بلکې په ټول افغانستان کې دغه وژنو، د ښځو وژنو، د ښځینه فعالانو په کار، د ښځینه ژورنالیستانو په کار، یې تاسو له نظر اغیز کړی؟
بالکل، ډېر زیات اغیز غورځولی ده. ځکه د انعکاس تلویزیون یو نتاکه نادیه مومن په نوم چې هغې خپله بل ورځ استعفا ورکړه د همدې ویرې نه، ځکه چې د ښځو ژوند دلته خوندي نه ده. نو زه هم نن خپله د اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورځ لپاره دعوت وم، اما زه لاننم په دې، ځکه چې دلته امنیتي ستونزې ډېرې واقع شوي. امنیت دلته صفر ده، امنیت نشته. باید امنیت ته توجه وسي، د ښځینهو ژوند ته توجه وسي، ښځینهو باندې کار وسي، که هغه ځوانان وي که هغه ښځینه، ځکه چې موږ او د تاسو ټولنه دې ته ضرورت لري. ښځه وایم مور ده، هم خور ده.
مننه کوم
چې ښځه پور
مننه کوو. بیرته درته راستنیږو والي صاحب ته ورځو. امرخیل صاحب، کوم ستونزې سره چې تاسو په ننګرهار کې مخ یې، یو وضاحت شته دی چې دا یوازې د ننګرهار ستونزه نه ده بلکې دا مهال کابل د افغانستان نور ولایتونه هم ورسره مخ دي. همدارنګه د تاسو چې دغه ولایت ته د والي په توګه تللی، دا ستونزه د دغه مهال سره تړلې نه ده بلکې له ډیر مخکې نه راپیل شوې ده. چې په ننګرهار کې ده. ځینې اقدامات هم شته، موږ ځینې ریپورټونه لرو چې په ځینو برخو کې په تیرو څو میاشتو کال موده کې ځینې پرمختګونه شوي دي، په هغې به هم غږیږو. خو مخکې له دې نه چې تاسو ننګرهار ته د والی په توګه ورشئ، موږ داسې ریپورټونه د هغه وخت چارواکو له قبله لرل چې په ننګرهار کې د داعش ډلې فعالیتونه گویا پای ته رسیدلې دي، لږ تر لږه په سیمو واک نه لري. په دغه وژنو کې د ځینو مسؤلیت داعش ډله اخلي، او اوس هم په ښار کې ځینې هدفي وژنې یا په نورو سیمو کې ځینې بریدونه د ډلې ته منسوبېږي. تاسو راته په عمومي توګه د دوی د فعالیتونو په اړه وایي، آیا اوس هم په چین او ځینو نورو سیمو کې د دوی پاخه مرکزونه شته دي؟ په ښار او نورو سیمو کې ویدي هستی دي؟ دوی څه ډول د خپل فعالیتونه تنظیموي؟ د تاسو معلومات څه وایي؟
ډېره زیاته مننه. زه د خور نوښتنه کوم چې په دې برنامه کې ګډون کړی ده. همدغه پیاوړي خویندې دي او هیله مند یم چې دوی کس څو نه مني. د سختي سته، مشکل سته، مخ ته به ځو، مبارزه به کوو او ستر هدف به ترلاسه کوو. مونږ خوشبختانه ووایم چې د هغې ورځې نه زه ننګرهار ته راغلی یم. ټول تمرکز مې په امنیت باندې ده، د ولسوالۍ امنیت. حتی شیرزاد ولسوالۍ چې نه کال راهیسې د طالبانو یو قوي مرکز و چې هغې ځینه د برنامې جوړولې، حتی غوانیان به پکې وو، مهم چارواکي پکې وو. تېره اونۍ زه مونږ وتوانېدلو چې کاملا هغه پاککاري کوو، کاملا په دې معنا باندې چې هلته مو شپږ سوه ولسي پاڅون کوونکي ځای په ځای کړل، ولس مو منسجم کړل، هغه مو پاک کړل، او په سوونو حتی مبالغه نه چې د څلور سوو نه زیات مینونه دوی په دغې ولسوالۍ کې په مختلفو برخو کې چې وو پاکاري مو کړه. او خوشبختانه مونږ هیڅ تلفات نه لرو. لسګونو جنګیالان ووژل سول، ونیول سول، او همدارنګه دوی په منطقه پاکه سوه. دا نن مونږ عملاً د حصارک خوا ته حرکت کړی ده چې حصارک به په حدود د 15 کال وروسته پاکېږي، او دا ژمنه ده، تعهد ده، په هر قیمت کېږي حصارک به پاکوو، امن به راوړو. دا د دې ولسونو سره کاملا مونږ تعهد کړی ده او په خپل ژمنو تعهد باندې ولاړ یو. خوشبختانه وایم یو ویش ولسوالۍ ته یو پولیس د یو رینجر سره ځي. یوازینۍ چې مونږ په اواخرې کې ستونزه لرو هغه د داعش د طالب په دې حکله چې دوی په اطراف کې ژوند نه شي کولی، مشخص ادرس نه لري، موضع نه لري. که دوی یو منطقه په لاس کې وو د هغې ځای کې د مونږ په وړاندې جنګېدلی، نو زه صادقانه وایم چې نظام دومره توانایي لري چې ډېر زر یې له منځه وړلی شي، ډېر زر تصفیه کاري کولی شي، ډېر زر هلته امنیت راوړی شي. نو دوی ښار ته رجوع وکړه. په ښار کې هم آن صاحب خلبه ډېر په دې فکر وي چې دا بم څنګه جوړېږي، مین څنګه جوړېږي. زه همدغسې یوه ډېره جالبه خبره زما د یو قومندان د تېرې ورځې کوم چې شیرزاد ته تللی و، ماته یې ویلي وایي دوه درې ماشومان مې ولیدل. هغوی نه مې ویلي چې وس ماشومانو پام کوي، مین نیوي. هغه ماشوم راته وخندل چې مین چېشته وایي. زه خو مین په درې دقو کې جوړوم. دوه د پیپسي بوتل یې راواخیستل، ویلي چې دې کې مواد اچوم، یو پلستر پرې لګوم، دوه لینونه غواړي. که نه یعنی تره چې دغه منکاري ده یا شاید دا د دې هغه نه ده چې مثلا دا کوم ډېر متاسفانه ده، جنګ دومره پیچلی سوی ده چې دښمن ادرس معلوم نه ده. نو بیا هم که تاسو د ولایت فیسبوک پاڼې ته، ټویټر ته سر وښکاره کوئ، زه کله کله خجالت وباسم چې دا ملکي برخه، یعنې مونږ ټول تمرکز په امنیت باندې، هره ورځ د لسګونو حتی د دوو نه شروع تر لسو پنځلس نفره مونږ روزانه نیسو، د داعشانو، د طالبانو ورانکاري. دغه یو لس ورځو کې تاسو وګورئ مونږ په سوونو، یعنی بېګا شپې مونږ یو منطقه کې عملیات په ښار څنګ کې لرو، بل چې په سوونو لا په سوونو مختلف چاودودونکي توکي همدارنګه اسلحې دامو سره نیو، دامو نیولي دي. نو دلته په جدت باندې سره کار روان ده. اما متاسف په دې یم، خفه په دې یم چې دغه ورانکاري د بل ولایت نه نه راځي. دغه ورانکاري داسې نه دي چې د بل ځای دي، د همدې ننګرهار دي. او کله کله دردېدلې خبره آنسر دا ده چې مونږ کله دوی ونیسو زیاتره تحصیل کرده وي. ما تېره اونۍ یو شخص ونیول د یو ډاکټر په شهادت کې لاس درلودل، څه چې مستقیم مسؤلیت یې لرو بل هغوی اعتراف مې خپور کړ. متاسفانه دا شخص په یو کورس کې استاد هم و. یعنی دا جګړه دومره پیچلې ده، داسې نه ده چې یو بې سواده سره مخامخ یاسو، یا همدارنګه د تعلیم تحصیل کچه هغه ده، او بلداره چې دا له بل ځای نه راځي. زه عمومي لارې بندې کوم یا عمومي تدابیر ونیسو په همدې منطقه کې اوسېږي، د همدې ځای اوسېدونکي دي. انشاءالله که خدای کول اوس متدابیر ډېر جدي دي، په دې دوه اونۍ کې به یو کافي تحول راځي، دا ستونزه به تر ډېرې کچه حل کېږي. اما مهم داعش ته دا نه ده چې دا ښځه کار کوي، مهم دا ورته نه ده چې دا مکتب ته ځي. دوه ورځې وړاندې مونږ یو خبر نشر کړو، هم صاحب ازادي راډیو به هم راخیستې. مونږ یو انتحاري ونیول چې په یو مکتب باندې غوښتل د نجونو په مکتب کې انتحار و، کې انفجار و. یعنی دلته دا جګړه دومره پیچلې ده، دا جګړې په وړاندې باندې د ولسونو
ولسونو او د سیمې د سیمې د متنفذینو په ننګرهار کې دې موضوع ته به وروسته راشو. وبغږی ګدام په ننګرهار کې همیشه مخکې چې موږ کتلی دي یوه ستونزه به په ننګرهار کې ځایي زورواکي هم شته دی، بېلابېلې ډلې هم شته دی، یعنی خپله په ننګرهار کې هم لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله ځینې داسې ستونزې شته چې ولسونه کولای شي په ځایي بیسونو او په ځایي بنسټونو او اساساتو باندې حل کړي. حسنا احمدزی، تاسو راته دا ووایئ چې په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې په وروستیو کې دغه بریدونو خزی ویرولې دي، په داسې حال کې چې افغان خزی د سولې غوښتنه کوي، خو دوی وایي چې دوی ځینې فعالیتونه په تیرو شلو کلونو کې کول، په ټولنه کې، په رسنیو کې، په ادارو کې، په دفترونو کې. تاسو د خزو د یوې فعالې په توګه څه فکر کوئ چې که دا حالات داسې دوام وکړي، آیا افغان خزی به وتوانیږي چې دغه څه چې ترلاسه کړي دا وساتي؟
ان صاحب ډیره زیاته مننه. لومړی ګوالی صاحب تم خراغلاس په دې پروګرام کې کوم تاسو ګورو د من افغاني ټولنه لکه اوس چې دا څو میاشتې د هدفي وژنې سره مخ ده او خویندې نه پرېږدي کار ته د هدفي وژنې کوي. که دې ته فکر وکړو نو هر مور چې اکثره د من کاروبار د ناسته ولاړه له اکثره ښځینهو سره د ښځو او په کورونو کې د ښځینهو په زړونو کې د میندو په زړونو کې دا ویره غورځولې چې حتی خپل اولادونه مکتب ته پرېنږدي، ځکه مکتب شاګرد سره د چا څه کار. دا چې والي صاحب وویل چې مودا مخکې یو بریدګر نیولې و چې د خویندو په مکاتبې حمله کوله، د هغې مخه ونیول شوه. همداسې دا یو وحشت د ټولو ذهن او توجه ټول همدې ته ده چې یارې ما لور اوس له کوره وځم، خلک به یې وژني. حتی په کور کې هم پډارېږو چې کور کې دا یعنی دښمن دومره قوي شوی، دومره یو 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 بې وجدانه سوی ده چې په ښځې باندې لاس اوچتوي او وژني. نو دومره دوی ویرېدلې چې حتی خپلې لورګانې هغه د ضرورت په اساس بازار ته اوس نشي تللی، هغه ډاکتر ته هم نشي تللی. یعنی داسې یو وحشت خپور سوی ده په غونډ افغانستان کې، دا ویره له ټولو سره ده چې یاره د ما اولاد به ځي کو کور نه به ژوندی وځي، غروغ به راته نه راځي. نو که موږ وګورو خویندې بیا هم موږ مبارزه کوو سولې ته تقاضا لرو چې سوله راشي، په سولې باندې به کار کوو، خو بیا به موږ خپله مبارزه نه پرېږدو، خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو چې تر څو د موږ خپله ټولنه په پښو ودرېږي او د ښځینه غږ ته انعکاس ورکړو.
مننه. او امر خیل صاحب، تاسو مخکې د جګړې پیچلتیا یاد کړله. واقعا چې په ټول افغانستان کې جګړې یو داسې بڼه خپله کړې ده چې رښتیا هم پیچلې ده، خو بیا هم تاسو امنیتي ادارې لرئ، پولیس لرئ، امنیت لرئ په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د اردو بیسونه دي. د خلکو تقاضا او تمه دا ده چې باید دغه ادارې هغه څه چې په کار ده د دوی خوندیتوب باوري کړي. په ادارو کې موږ چې ګورو ریپورټونه څارو او مسایلو ته ګورو، داسې هم نه ده چې ستونزې نشته دی، یعنی ځینې کمی او ځینې مشکلات شته دی چې که حل شي دغه ادارې تر دې په مؤثر شکل باندې کار کولای شي. په دې موضوع باندې څه وایي خلک؟ یعنی خلکو ته مهمه دا نه ده چې جګړه څومره پیچلې ده یا تاسو څومره فشار لاندې، خلکو ته مهمه دا ده چې څه نتیجه راوځي د دغه څو امنیتي ادارې چې په ګډه باندې سره کار کوي او تاسو د یو تنظیمونکي په توګه مثلا په ننګرهار کې په راس کې یې.
ګوري زه ولس په صادقانه ولس نه ملامت کوم، د ولس همدا حق ده په نظام باندې، پر منګ حق ده. موږ ورته د کمی احساس کوو ځکه نظامونه مکلفیت لري چې د ولسونو لپاره امنیت ډاډمن امنیت فضا برابره کړي. دوی په ټاکنو کې برخه اخیستې ده، حکومت جوړ کړی ده او حکومت بیرته مکلفیت لري د دوی په وړاندې. موږ ځینې ادارو کې ستونزه لرو، د هغې څخه زه انکار نه کوم. دا څو ورځې زما ټول بحث کابل سره او دلته ادارو کې دا ده چې جنگ استخباراتي ده، جنگ پیچلی ده، استخبارات او همدارنګه په ځانګړي ډول زموږ کشفي ورکوونه باید ډېر فعال شي. د
کشفی ارگانونه مو په ډیر حرکت باندې راسي، ډیر مسلکی برخورد وکي، د کافی ماډرن ټکنالوژي څخه استفاده وکي، او همدارنګه څنګه چې دښمن کم تدابیر لري دوی په مقابل کې د خونسا کولو لپاره تدابیر ولري. زه کاملا په دې سره موافق یم. اما دا متاسفانه زه به یو شی ووایم چې ځینې ادارو کې ستونزې شته دي، مشکلات شته دي. ما اوس د ملکي اداره باندې په آخر کې ډېر تمرکز وکړ، تر ډېرې کچې مو اصلاحات راوړل، ولسوالان مو اکثریت لرې کړل، رئیسانو کې بدلون راغی، په کارمندانو کې بدلون راغی، او تاسو ولیدل چې ننګرهاریانو دې ته ډېر ښه راغلاست، تقدیر یې کړ، ملاتړ یې وکړ، تر څنګ یې ودرېد. اوس مې تمرکز دا دی کچیر امنیتی ارگانونه کومه برخه کې ناغیړي کوي، سستی کوي، خپل کار په خم مخته نه وړي، مجبور مکلف دي چې خپل دندې پرې
والي سره
باندې بل څه حقوق مارل شي.
په همدې امنیتی ادارو تاسو بحث کوئ، زه غواړم یو پوښتنه پکې اضافه کوم. تاسو کولای شئ چې د خپل خبرو ته هم بیا دوام ورکړئ. په دې امر ته وایي ځینې اقدامات چې امنیتي ادارې کوي واقعا تیرستونکي دي. په ننګرهار کې مثلا یو کس راونیسي، پیښه لا تازه شوې ده، یو کس راونیسي او وایي چې مثلا دا کس په دې برید کې لاس درلود، داسې فکر به وکړي چې وونه په تحقیق شوی دی. نو خلک خو پوهیږي د ناسمو معلوماتو ورکول د مسایلو سره په برخورد کې او د پیښې په تحقیقاتو کې ستونزې جوړوي. مثلا په دې ورستیو کې د ورکشي والا عکس پور کچ تومانچې په لاس کې ده، په ټولنیزو رسنیو کې خلکو ډیر بحثونه وکړل، ولی معلومات ناسم ورکړل شي؟
ګوري همدا کله په ډېر معذرت باندې چې دا خبره کومه مناسب نه وي، اما زه نه غواړم چې تشریفاتي وغږېږم، خبرې وکړم. دولسونه موږ ته عزت راکړی ده، درنښت راکړی ده، باید موږ حقایق ورسره شریک کړو. په همدې موضوع باندې ما جدي یو بحث کړی، حتی امنیتي ارګانون ته مې خط کش کړ چې ناسم معلومات موږ ته قابل دی قبول نه دي. او په دې برخه کې زه دولسونو تر څنګ ولاړ یم، نه تنها ایوازې د خپل په حیث حکومتي چارواکي، موږ باید دقیق معلومات وړاندې کړو، مواثق معلومات وړاندې کړو، شواهد وړاندې کړو، اعترافات وړاندې کړو. تاسو ګوري بار نه هغې نه موضوع نه ترڅو چې اعتراف موجود نه وي، زه نه غواړم امنیتي ارګانونو ته نوې دي چې غلط ناسم معلومات باندې وړاندې کوي، او یا چې ناسم کېدای شي نو چې صحیح وي خو پختګۍ ته باید ورسي، هغه باید انکشاف هغه موضوع پیدا کړي، هغه ټول اړخونه باید وڅېړل شي. زه تاسو سره موافق یم ځینې نیمګړتیا ځینې برخو کې موجود دي، اما ای کاش چې د یو امنیتي چارواکي بدلیدل استخدام په هیڅ ډول ما لاس کې وای، دا یو چینل ده، زه دلته هم کوم دا رول لوبوم، اما ژمنه مې دا تعهد مې دا چې په ټول قوت باندې د خپل لسونو تر څنګ ولاړ یم. دا به دې معنی باندې چې د ولس غږ رسوم. همدې موضوعاتو کې دا څلور ورځې مملکي 15 ورځې ملکي اداره کاملا پریښي ده، ټول بس مې امنیتي ارګانونو سره هم کابل او هم همدارنګه په ننګرهار کې وي، تر څو ننګرهاریانو ته ډاډمن امنیت تامین شي. اما زه یو څه یادولې کوم، لکه خور چې خبره وکړه استاد خبرو په دوام باندې، هغه دا چې د دشمن متاسفانه په هیڅ شي صرف کوي. تاسو وکړئ چې 1000 اکان نن افغانان د بانیان راځي، یا د موسم هوا سړه ده، یخه ده، په ننګرهار کې د 300 افغانۍ په مقابل کې کار کوي، په یو غره کې کار کوي، یو ګچخانه ده چې هغه خار نه ده، او غرونو ته هیڅ چا ګچخانو ته پولیس نه یې درولي، دومره خدا ناترسي دي زی هوګي په ډېر مظلومانه شکل باندې په شهادت راسي. دلته واضح دي خویندو د امنیت بحث نه ده، دوی ته چې هر څوک لاس ته ورځي کې پانتون استاد ورځي. یو ډېره جالبه خبره دا ده چې موږ دوه نه وړاندې یو ډاکټر چې په نامه دی یوسفی صاحب، مایحان یوسفی، د 3 نفرو سره یې په ښار کې شهید کړ، موږ د دوی عاملین قاتلین ونیول، هغه اقرار یې اعتراف یې په خپل جیجو کې موږ ټول رسنۍ سره شریک کړی، اقرار کې چې 1,60,000 افغانۍ په مقابل کې موږ 3 نفره شهیدان کړل، یعنی 1,60,000 افغانۍ مرضی څخه مواخص لري دا مشاهد کونه جګړه لکه پیچلې ده، ستونزې سدي مختلف
آباد،
اما تعهد موږ لرو ان شاء الله کفرې کول، لکه څنګه چې په ولسوالۍ کې برلاسي سو ور باندې خار کې به برلاسي کیږو، ولس باید همکاري وکړي، او ان شاء الله ولس همکاري کوي، شکست باید ونه مړ.
مننه والي صاحب. مخکې دې نظر له حسن احمد زینم پوښتنه کوم، تاسو دی 3 افغان 1000 دی 5 افغان 1000 او دی دغه وژنې چې واقعا دردونکي وژنه و، یادونه وکړه چې بیچارهګان مزدورکاری ته راغلي وو، موږ لیدلې دي چې په ننګرهار کې په ډیرو بدو حالاتو کې، هغه د جګړو په کلونو کې، دغه په ریسټورانتونو کې، په نورو کارو کاروبارونو کې د افغانستان د بیلابیلو قومونو خلکو په دې جلال آباد ښار کې کار کوو، او تر هندوانو، سکانو، تر دوی پورې، حتی د موږ د نورو ولایتونو افغانان راتلل او ډاډمن کار یې کولو، حتی د جګړې په کلونو کې. اوس فکر کوي چې وضعیت تر دې حده دی چې نشي کولی د نورو ټبرونو په ځانګړې توګه د سکان دغلته میشت دي چې تر ګواښ لاندې دي، په هزاره ورونو باندې وروستي برید هم دا واضحه کړله، څه بدل شول؟ والی صاحب دمو کاکا وری تاسو څخه والی صاحب ما ویل چې څه بدلونونه راغلي یو وخت داسې نه و.
ګوري دلیل چې د بد متاسفانه دغه پیچلی جنگ، دغه بدبخته جنگ چې څلوېښتو کلو راهیسې په افغانانو باندې تحمیل شوی ده، موږ نزښته ډېر آن څه بردښتونه اخیستي. ګوري ننګرهار یو پښتنیز ولایت ده، پښتو په ټوله کې یو قانون و، حتی د اساسي قانون نه وړاندې چې کله موږ د دې بحث کوو، پښتو ځانته یو تیګه درلودله، پښتو ځانته یو اصول درلودل چې په وکیلي کې به حتی دښمني هم وه. یوه ښځه به چې مقابل لوري سره په سړک تېرېده، که هغې مور وه، که هغې مېرمن وه، که هغې لور وه، ډز به ورباندې نه کول. یو درنښت موجود و. متاسفانه د څلوېښت کلنې جګړې موږ نزښته ډېر اسلامي ارزښتونه، د اسلامي ارزښتونو تر څنګ عنعنوي، کلتوري، دا ټول اخیستي دي. بل بحث دا ده، زه شخصا د بامیانه یم، یعنې بامیانه کې مې تولد شوی ده، د هجوز کې مې ژوند کړی ده، کورنۍ مې هلته وه. تاسو باور وکړئ چې دا بحث موجود و چې دا پښتون ده، دا هزاره ده، دا تاجک ده، دا څوک ده. اوس دښمن څه کوي؟ دښمن هم مذهبي بحث ته لمن وهي، هم همدارنګه قومي ته لمن وهي، هم همدارنګه سمتي ته لمن وهي. دا هغه څه دي چې پردیو په یو شکل باندې استخباراتي کړی و چې نه غواړي افغانستان متحد پاتې شي. اما خوشبینی دلته دا ده او اطمینان دلته دا ده چې تاسو ولیدل چې کله په کابل کې په یو تاکیخانه باندې حمله کېږي، قندهار ولسونه د همې هغې تاکیخانې تر څنګ درېږي، ننګرهاریانې درېږي، دغه بحث دا اوه نفره شهیدان شوي دي. ما باور وکړي چې په حد باندې زه ځپل شوی یم، داخلي دروني چې تصور نه زیات دومره درد احساسوم.
مننه والی صاحب.
ولی یو مزدور کار، اما عاملین به نیسم، قدم نور سیاخسته، اطمینان ورکوم هم هزاره ورونو ته، پټوله کې افغانانو ته چې دا بنول کیږي، د قانون منګولو ته سپارل کی. تر اوسه پورې شپږ میاشتې کې څه زر اغل نوې سنه قاتلین د دې پیښو باندې ولي.
مننه والی صاحب. حسنا احمدزی، یو شمیر افغان چارواکي چې موږ سره خبرې کوو، هغه دا وایي چې دوی له دښمن سره مخ دي، ولسم له یو دښمن سره مخ دي، د دوی په اصطلاح له بریدونو سره مخ دي، پیچلي جګړې سره مخ دي. دوی وایي عام خلک فعالان د دې په ځای باندې چې بریدو بریدګر وغندي، عموما یې بیرته مخه حکومت ته، دولتي ادارو ته، چې دوی وایي چې موږ خپل کارونه کوو، هڅه کوو. دوی وایي ولسم ملاتړ ورسره مهم دی، دوی خلک هم باید، فعالان هم باید برید او بریدګر هم وغندي، او بیا له دولت نه اقدامات وغواړي. په دې اړه څه وایي؟
که زه ومان صاحب، موږ ولس ټول د دوی ملاتړ کوو، د دوی تر شا ولاړ یو، هیڅکله موږ خپل میړانه له دوی نه نه درېږو. که موږ تاسو وګورو، لکه والی صاحب چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دلته ځینې ادارې شته چې په ننګرهار ولایت کې، په دې کې دا به یو پالیسي نه وي والی صاحب، ځکه دا یو حقیقت ده چې په ننګرهار کې مافیا کړۍ ډېرې زیاتې دي. یعنی دا به کار کول غواړي، په پلان کولو باندې ورو ورو به هغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، دې ته به کار کېږي. موږ ولس ټول د دوی تر شا ولاړ یو، خو عام مدني فعالان چې کله یو موضوع رامنځته کېږي نو اکثره خلکو باندې دا ډېر بد تاثیر غورځي. هغه د ولس غږ ده، ولس مجبوره سي چې په دولت باندې غږ وکړي، ځکه دولت هغه څه دي چې د ولس کور.
مننه کوم، مننه کوم. وخت مو په تمامېدو شو والی صاحب، یوه دقیقه وخت لرو. متاسفانه ډېرې پوښتنې ما سره وي پاتې شولې، وخت را کم شو.
دغه یوه دقیقه کې غواړم یوې دوري وکم. احمدي خو صحیح وي دی، ان څه دیو شهزادار سي په دې مرحله کې باید موږ د دښمن ژرندې توبو ورخوش نه کو. په انعکاس باندې حمله وسوه، په عین وخت کې ځینې ژورنالستانو د دې په ځای باندې چې په آرامي شکل باندې د دې رسنۍ نه په کلو کلو زحمت برسل، لیزه مثلا دوی کوشش کول چې استعفا وکړي. ما ورسره بحث وکړ چې دا خو دښمن ته ګټه رسي، تاسو ته ګټه نه رسي. مقاومت وکړي، امنیت موږ تامینوم، او همدارنګه همکاري کوم. بلدار چې دښمن ځکه ځینې فعالان ټارګېټوي، دوی په دې پوهېږي چې ولس تاسې نه هم قاتل نه غندي حکومت غندي راځي همدا شور خده چې په حکومت باندې فشار راشي زه فکر کوم چې په دې مرحله کې موږ لکه با قوت وسو دی او بل تر څنګ ودرېږو همکاري وکړو مرسته وکړو او همدارنګ حق ادارې چې کارمندان کوماري چې تدابیر کوي ما د نکاس تلویزیون د مشر نکیلا دا و چې ته یو کارمند راغواړي دلته ډېر څه نور ترانسپورټیشن لري
مننه کوم والي صاحب متاسفانه چې متاسفانه چې ما سره وخت کم شو ډېری پښتنې پاتې شولې بل مجلس ته